واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښو لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه که څه هم چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې تیر کال د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې توقع کیږي چې د متحده ایالاتو حکومت به له افغانستان نه د روان میلادي کال د مئی تر لومړۍ نیټې پورې خپل ټول عسکر راوباسي، جمهور رئیس جو بایډن پرون د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماتانو ته په خپل لومړۍ وینا کې د خپل حکومت خارجي پالیسي په لنډه توګه تشریح کړله، خو په خپله وینا کې د افغانستان څه ذکر ونه کړ. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پر طالبانو باندې تور لګولی دی چې هغوی د دغه موافقې د غوښتنو برعکس د تشدد د کمولو په اړه خپله ذمواري نه ده پوره کړې. د ښاغلي اتمر په وینا طالبانو له ټیرریسټي ډلو سره هم خپلې اړیکې نه دي قطع کړې. د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د سلواغه په 18مه په کابل کې خپره شوې ویل شوي چې اتمر دا څرګندونې په تهران کې د افغانستان لپاره د ایران د حکومت د ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د ملاقات په وخت وکړې. اتمر تهران ته د طالبانو د لوړپوړي هیئت د سفر په باب هم ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب وایي چې حکومتي ځواکونو شپږ سبا هغه طالب جنګیالي بیرته نیولي دي چې څه موده مخکې له قید نه د خوشي کېدو وروسته بیرته جبهات ته ستانه شو. طالبانو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې منلی چې د آزاد شوو جنګیالیو له جملې نه شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د طالبانو د دریو لوړپوړو قمندانانو د قوله ریپورت ورکړی دی چې دوی پر خپلو جنګیالو باندې غږ کړی دی چې د جنگ جبهات ته بیرته ستانه شي. دا تلویزیونی شبکه وایي چې د طالبانو قمندانان په دې باور دي چې د بایډن اداره د ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو اراده نه لري، او همدا چې د نوي حکومت لوړپوړو مامورانو د طالبانو حکومت ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د مستقبل په اړه شکونه څرګند کړي دي. د افغانستان حکومت د افغان سټډیز ګروپ په نوم د متحده ایالاتو د کانګرس د یوې ډلې د دې وړاندیز تود هرکلی کړی دی چې د بایډن اداره دې له افغانستان نه د عسکرو د راوستلو پروسه سوکه کړي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د پنجشنبې په ماښام د سلواغه په 14مه د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د ملاقات په مهال په افغانستان کې د سولې، سیاسي حل او اوربند امکاناتو په اړه غږېدلی دی. ښاغلی بلنکن له خلیلزاد سره له خپل ملاقات نه وروسته د ټویټر په پاڼه ولیکل چې دواړو د افغانستان په باب د متحده ایالاتو راتلونکي پالیسۍ، د ټیریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د یو منصفانه سیاسي حل او یو دوامداره هر اړخیز اوربند په باب واګېده. امنیتي چارواکو وایي چې د قندهار په ښار کې د غورک د ولسوال جمعه خان د کور مخې ته د موټر بم چاودنه شوې، خو نوموړی له مرګ نه بچ شوی. د قندهار د پولیسو وایان جمال بارکزی امریکا غږ ته وویل د موټر بم چاودنه نن د جمعې په ورځ د سلواغه په 18مه ماسپښین مهال د ښار په 18مه ناحیه کې واقع په عینو مینه کې وشوه. مسؤلیت یې تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د جمعې په شپه د قندوز د ولایت د خان آباد په ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي. ریپورټونه وایي چې نښتې د طالبانو لخوا په دغه ولسوالۍ کې د سرې قطې په نوم د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې باندې له برید نه وروسته پیل شوې. د قندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحماني نښتې تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي امر الدین امریکا غږ ته وویل په بیګانۍ او نښتو کې 15 وسلوال پاڅون کوونکي وژل شوي دي او دوه تنه ژوندي طالبانو له ځان سره وړي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن پرون د پنجشنبې په ورځ خپله وینا کې ژمنه کړې چې متحده ایالات به له نړیوالو سره له سره خپل ارتباطات او ملګرتیا پراخوي. ښاغلی بایدن د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د جمهور رئیس په صفت ډیپلوماټانو ته خپل لومړی وینا کې وویل چې د خپل حکومت په دوران کې به له نړیوالو سره د امریکا د تعلقاتو د ښه کولو او پراخولو لپاره پوره کوشش کوي. بایدن ویل چې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دور کې خارجي پالیسي خویاله سره له پامه غورځول شوی او یا ورنه غلطه او ناجایزه استفاده شوې ده. د بشری حقوقو مدافعینو ویل دي چې د سعودي عربستان حکومت د پرله پسې نړیوال فشار نه وروسته له دولتي محبس نه په موقتی توګه د دوو سیاسي قیدیانو د آزادولو پریکړه کړې ده. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخې په خوشو کسانو کې د بشری حقوقو د یوې مبارزې زوی صلاح الحیدر او یو نامتو ډاکټر او لیکوال بایدر ال ابراهیم شامل دي. دواړه د سعودي چارواکو په 1990 لمریز کال کې نیولیو. بل هفته د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ محاکمه پیل کیږي. پولیسو او امنیتي ځواکونو د واشنگتن ډی سی په خار او د کانګرس د ودانۍ کیپیټل د امنیت په خاطر امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. امریکایي استخبارات په دې اړه اندېښنه لري چې یو شمیر کورنۍ افراطي ډلې چې د ټرمپ طرفداري کوي تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه د ناکامۍ او د جو بایدن د بری او د کانګرس لخوا د محاکمې په وجه سخت په غوسه شوې دي. ممکن چې دا واری بیا د کانګرس په ودانۍ باندې د حمله کوشش وکړي. په واشنگتن کې د امریکا خبريال جیف سلیډن په خپل ریپورت کې وایي چې پولیس او امنیتي ځواکونه د فوق العاده آماده باش په حالت کې دي. پاینې وخت کې د امریکا غږ د عدلي چارو خبريال خپل ریپورت کې وایي چې د ټرمپ د محاکمې په غرض به د فروری په 9 د سنات د مجلس سلطنت ټول غړي غونډه کوي او د محاکمې منیجران به د هغه په خلاف په یو مورد کې لګول شوی تور یعنی د کیپیټل په ودانې باندې د خپل طرفدارانو سره پراورو او پاتون په لوړ اواز ولولي. په دغه حمله کې د یو پولیس په شمول شپږ کسان وژل شوي وو. په نړۍ کې د دیموکراسۍ طرفداري مستقل ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه ریپورت کې د نړۍ د هغو هیوادونو لست پور کړی دی چې هم په داخل کې خپل سیاسي مخالفان ربړی او هم په جلاوطنۍ کې په آرامه ژوند کولو ته نه پرېږدي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبريال سندسین وایي چې سعودي عربستان، ایران، ترکیه، روسیا، چین او افریقایي هیواد رواندا د هغه هوادونو په سرفرس کې شامل دي چې د سیاسي مخالفانو ژوند پکې له حده زیات خراب دی، چې امنیتي چارواکي د ډارولو او ربړولو په خاطر په سیستماتیک او منظم ډول له تشدد نه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د روغتیايي چارو لوړپوړی مشاور او د ویروسي ناروغیو انټونی پاوچی وایي چې دا وخت په نړۍ کې د کورونا د کورونوس اوبایي ویروس څلور ډوله مختلف ویروسونه موجود دي. نوی ویروسونه د سارز کوو 2 په ردیف کې حسابيږي چې په جنوبی افریقا، برېټانیې، برازیل او چین کې په ناروغانو کې تشخیص شوی دی. جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د سیډنیز مرکز د ریپورت لمخې په متحده ایالاتو کې تر نن سهار پورې د کورونا د کوننس په وبا باندې د اختشو ناروغانو شمیر 6,940,340 لوړ شوی دی او د مړو شمیر 4,950,340 تا رسیدلې ده. څو تازه خبرونه. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د یوې رائے په اکثریت د کم عایدو امریکایانو سره د $1,400 نقدي مرستې وړاندې شوی قانوني لایحه منظور کړه. د سنا په مجلس کې د جمهوری ګوند ټول غړي مخالفت وکړ. توقع ده چې د مارچ په میاشت کې به د استادو په مجلس کې د نهایي بحث نه وروسته دا لایحه قانوني بڼه غوره کړي. له بلې خوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ د سلواغو په 18 ریپورت ورکړ په داسې حال کې چې د کورونا د کوینونس اوبایي د متحده ایالاتو اقتصادي وده سوکه شوې ده. د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 900,000 امریکایانو کارونه پیدا کړل. د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو مجلس نن د جمعې په ورځ د دغه مجلس د مهمو کمیټو لغړیتوب نه د جورجا د ایالت استازي او د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره سخت طرفداري ماجوري ټیلر د وسلو پریکړه صادر کړه. هغه تیر کال په سپتمبر کې پر خپل طرفدارانو باندې غږ کړو چې د دیموکرات ګوند ځینی سرکړه مشران ترور کړي، خو ټیلر د اساسو د مجلس د پریکړې نه وروسته په خپل لنډ وینا کې ویل چې هغه په خپل کړو باندې پښیمانه ده. خبرونه مو واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروایی د افغانستان د حکومت لخوا د خوشسو طالب بندیانو اکثریت بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوی دی. شاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي طاهران فرد سره پکتنه کې وویل طالبانو خپل یو ژمنه هم نه د عمل کړي. طاهران فرد هم وویل چې طالبان نه دی بدل شوی او اوس هم پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د بهرنی چارو وزیر محمد علي پټمر افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي محمد ابراهيم طاهران پر سر کتنه کوي. طالبان په کې خپل ځای نه دی ولیکل. دا په حکومت لخوا چې شو بیا نو اکثریتي چې یو ګوت څه شي د تاوتې خالې د کمیدو په دې تاوتې خالې راته او د القاعده په کې دی. د پښبي د وزیر نوښت د بهرنی چارو وزارت خو په خښو یې مې کې چې په دې کې افغانستان د ځانګړي استازي محمد ابراهيم طاهران پر خغلیت مرته تهران څخه د طالبانو د مشر د سیاسي مرستيال او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر د مشر بلا عبد الغني برادر مشری طالبان دی او پلاوی د روسي سفر په باب معلومات ورکړي. دا اعلامیه وی چې خاغلی طاهران پر ویل چې طالبان په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او هغه لا هم په خپل پخوانی ستراتیژي باندې ټینګار کوي. تم خدای افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویل چې تهران ته د طالبانو د پلاوی سفر له افغان حکومت سره په مشوره شوی دی. طالبان د افغانستان د بهرنی چارو وزیر دغه سرګندونته خبرګون دی خو دلته خود مخې ویل چې خوشحالي طالب بدل د جګړو لیکو ته نه دي ستانه شوی او هم القاعده ډله په افغانستان کې نور حضور نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار عبدالله محب تیرونی خبر اعلان ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د خوشحالي طالب بندیانو شپږ سو تنه بیرته نیولې دي.
دغه نفر چې هر یو خوشحالي د قسم خوړلې دی چې دی بیرته جنگ ته نزي. مونږه شپږ سو ایواز هغه افراد نیولې دي چې په جنگ کې مستقیل دخیل ول. طالبان چې خوشحالي دي قسم خوړلې دي مګر بیرته جنگ ته لاړ دي.
خو طالبان وایي زبی ول امجید خغلی محب سرګندونی را دي کړی او ویل دي چې شاوخوا سلوي خوشحالي طالب بندیانو باندې افغان ځواکونو د غوي په کورونو کی بریډونه کړی چې یو شمیري وجلی او یو شمیر نوري نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت په خاني رئیس رحمت الله نبیل وی چې طالبان د امریکا سره د سولې د هوکړې وروسته پیوړي شوي دي.
اکبې جنگي طالب تقویہ شوت.
خغلی د بیلویل د طالبانو جنگي شاک کوي شوی لیکو ته د وسلوالو جذبول زیات شوی مالی بلاتړ زیات شوی د پوزي مانور ساحه هم پراخه شوی او د ټولو څخه بده دا چې سیاسي مشروعیت هم په سیمه ونړي کې زیات شوی دی.
او جهان بیشتر
رحمت الله نبیل چې د پښتونخوا په ورځ د افغانستان سره د امریکا د نوي حکومت داړي کو په باب یو ګردی ویستو یا نه کوله ویل چې په دوه کې د سولې په خبرو کې زیاته پاملرنه طالبان ته و او فشار د طالبانو پر ځای پر افغان حکومت باندې زیات وو. دغه ګردی میز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی او یو بل ګډونوال د مصالحې دالي شورا مرسل اسد الله صادتی دغه ګردی ویستو ویل چې امریکا په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو دولت موجود و د خپل ملي ګټو پر اساس د امنیتي ګواښونو څخه د بچ پاتې کېدو لپاره طالبان سره تړون لاسلیک.
روابط امریکا و افغانستان هنوز هم
خغلی صدتی ویل د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی د نړیوالو زونو تیوریګانو پر خلاف اوس هم د دولت ترمنځ د اړیکو پر اساس نه دي. هغه یو اساسي هدف لري او د هغه هدف لپاره د بیلابیلو تکتیکونو څخه کار اخلي. اساسي هدف د امریکا بهر په سیمه او په افغانستان کې پر امریکا د امنیتي ګواښونو لمنځه وړل دي. کله کله غوښتي چې د پوزي لارې او د دښمن د ځپلو په واسطه د هدف ترلاسه کړي او کله کله غوښتي چې د سیاسي حواري او سولې لارې دغه هدف ته ورسیږي.
بین هدف درست
خو اسد الله صدرتی وی چې فکر کوي چې امریکا نوی اداره به د افغانستان سره د دولتي ادارو له لارې اړیکې وساتي. خو د په باور فکر نه کوي چې د سولې د بهیر په اړه د امریکا په سیاست کې یو لوی بدلون راشي. طالبان د امریکا د نوی حکومت غوښتي چې د دوه تړون ته د پابند پاتې شي. طالبان ویلي چې د دوه تړون په لیکلو ته ژمن دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ کې د ولسي پاتون کوونکو پر امنیتي پوستا وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په نتیجه کې شپاړستنه پاتون کوونکو وجل سوی دی. خو د کندوز والی وایي چې د وجل سوو پاتون کوونکو شمیر لسته نه دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د خانآباد ولسوالۍ اخترتیپی په سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر امنیتی پوسټه بریټ کړي. هغه وایي چې په دغه بریټ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف 15 تنه ولسی پاتون کوونکو وجل شوې دي او 2 تنه نورې ژوندې نیولې. د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د اختر تیپی په سیمه کې د پاتون کوونکو پر امنیتی پوسټه د شپې تقریبا 12 بجې وسلوالو طالبانو بریټ کړي چې په نتیجه کې پوسټه بشپړه لمنځه تللې او د دوی ټول نظامی تجهیزات یې وړې دي. په قندوز کې د طالبانو پر خلاف ولسی پاتون کوونکو د امنیتی ادارو لخوا تمویلېږي چې خپل سیمه او کلی د وسلوالو طالبانو له نفوذ نه وساتي. د قندوز والی عبدالستار میرزا کوال وایي چې په دغه برید کې وسلوالو طالبانو لستنه د دولت ملاتړي پاتونوال وجلي او په جګړه کې د طالبانو یو تن قومندان هم وجل شوی دی.
بیگاش پا دی خانباد پولس والی که دی اختر تپی که میشت پاسنوالو نه دی دکمن لخوا حمله پایل سوا چه دی حمله پشاوتم بیده دواری دویم زلی حمله وکڑا چه دی حمله پا نتیجه که حمزالا چه دی طالبان و مشهور کماندان و دی سرال زیاد و کسان و دی منزد للایده و جگره دی را شدیده و دی جگره دی شدت لواجه مگ هم تلپات لرو چه دی لاسو کسو پا حدودو که شهیدان لرو.
امنیتی مسئولین وایي چې د اختر تیپی په سیمه کې پر امنیتی پوسټا د وسلوالو طالبانو د سری قطې وسلوالو برید کړي. په خان آباد کې یو نظامی مامور په دغه جګړه کې د شپاړستنو ولسی پاتون کوونکو د وجل کېدو یادونه کوي. هغه وایي چې په وجل شوو کسانو کې د ولسی پاتون کوونکو قماندان محمد حکیم او د اقتاش د ولسوال محمد عمر زوی هم شامل دي. د ولسی پاتون کوونکو قماندان د اقتاش د ولسوال محمد عمر وراره دی. گل ریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وقت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د کندهار په پوهنتون کې د پاچا خام د سولې تحقیقاتي مرکز له ځایي رسنیو سره په ګډه هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د پیاوړتیا په هدف سوله ییز ژورنالیزم عام کړي. د نوموړي علمي مرکز مسؤلین وایي چې دا مهال په مطبوعاتو کې د سولې په باب د اړخ ته پام نه دی شوی. نور حال زموږ د خبريال عزیز الله په پل پر راپورټ کې واوري.
د افغان جګړې په شدت او کموالی کې د رسنیو رول. د کندهار پانتون په انګړ کې د پاچا خان تحقیقاتي او علمي مرکز د خپلې هغې سروې پایلې اعلان کړې چې لمخې د سیمې او نړۍ په ځینو مطبوعاتو کې د افغان سولې په اړه کارېدونکي ژبه جوته سوي. د نوموړي بنسټ مسؤلین وایي چې د مطبوعاتو رول د سولې پر وسولو کې ځانګړی ځای لري او د اړخ ته باید پاملرنه ډېره سي.
تبلیغات، رسنی، میډیا دا اوس متاسفانه د ځینو اړخو لپاره د جنگ وسیله ګرځېدلې، ځکه دوی خپل اهداف په تبلیغاتي لحاظ هغه له دې لارې متاسفانه ترلاسه کوي. مګر بیا موږ تاسې دا هم وینو سره چې لومړی نړیوال جنگ د پای ته رسېدو سره موږ تاسې په اروپا کې وینو سره چې هلته د سولې رجوعي سرچینو نه دی جوړېږي، هلته د سولې لپاره بیا تبلیغات شروع کېږي. دوهم نړیوال جنگ پیښ شو سره د هغه وروسته بیا وینو چې ډېر پرمختګونه په دې برخه کې راغلل، مګر له سړی جنگ سره بیرته وینو سره چې دا حرکت بیرته تضعیف شو.
په کندهار کې د نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو اساسو هم په دې پروګرام کې برخه درلوده. برخوالو ټینګار وکړ چې مطبوعات په ټولنه کې د سولې ذهنیت په جوړولو کې ښه اغیز لري او په کار ده چې د سولې د مذاکرات په اړه هم عمومي ذهنیت له بې باورۍ څخه وژغوري.
ټولنې ته د دوی خدمت په خپل جواز دی. مطبوعات نه یوازې د معلوماتو په خپرولو کې مرسته کولای شي، بلکې د نفرت انګیزو خوځښتونو، متفرقه بیانونو او بحثونو سره خورا اغیزمنه مبارزه کولای شي. د متوازن نظرونو چاپیریال او د معلوماتو انډول ممکن زیان رامنځته کړي.
په کندهار کې د ونړیوال خصوصي او یو هم دولتي سیمایي تلویزیون په ګډون یو لس سیمایي رادیوګانی او تر لاسو پوری زیاتی چاپی خبرونی فعالیت لري. د کندهار پانتون د پاچا خان د سولې د مطالعاتو د مرکز مسولین وایي چې غواړي له یاد رسنیو سره په ګډه د سولې ژورنالیزم عام کړي.
نو کوم چې دا سی یو تحقیق ولرو چې بیا نیمګړتیا بیا په ګوت هغه عاملې په ګوت سي بیا د هو حلاري دغه سپټ ډیر سره مختزو زباوري ام چې دغه حرکت د دوام د لاري مشکوالي سو چې لشتر لژه د ژورنالیزم د یو پونځي د یو محصول د دورې د تحصیلي دوره شي مثلا څلور کال ده څلور کال زه باور لرم چې مشتاسي په کندهار کې د رسنیو په برخه کې انقلاب راوستلی
سره لدې چې په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ د سولې خبرې په ټاپه ولاړې دي خو لا هم د سولې په اړه د عامو افغانانو هیلي او امیدونه موجود دي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د لوګر د ولایت په لسګونو شاعرانو مدني فعالانو او ځوانانو ویلي چې د جګړې شکیلي لوري د سولې د راتګ لپاره رښتینی هڅې نه کوي او یوازې خپلې ګټې پالي. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د لوګر لسګونو شاعرانو مدني فعالانو او ځوانانو چې په عالم کې د سولې په مشاعره کې راټول شوي وو د جګړې لوخکي لوغړو وغوښتل چې جګړه ودروي او پر سرتاسري اوربند موافقه وکړي. د لوګر د هډمن ځوانانو غورځنګړي محمد موسی غیره د جګړې پر خېلو غاړو غږ وکړ چې افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سولې ته د رسیدو لپاره د خپل ټول امکانات په کار واچوي.
اساسي مسله دا ده چې دواړه خواوې چې د سولې تلاتر سره پیغو غوښته چې ولسی غاړي شمل سوي نه دي. هر یو شخصي ځینې دی واک پښتون کې دي ځینې شخصي وګدې لري نو کله چې دواړه جنگي ډلې سولې تشمن نسی د افغانستان ملي ارمانو تشمن نسی ملي والی تشمن نسی زموږ د افغانستان قانون ته تشمن نسی نو ممکن سولې را نسی.
د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل وی لدې راټولیدنې بل هدف داله چې ځوانان او نور خلک سره متحد او منسجم شي او د سولې د ټینګښت لپاره په خپل لاس په کار شي.
اوس سولې ټول اړخونه ولس او ځوانان شاعران فرهنګیان ډیر په واځي ټکو باندې لټولو اړخونه څنګه غواړي چې د سولې غږ ته لبای کوي او الهي امر ته غاړه کیدی.
یو شمیر شاعرانو بیا په خپل شعرونو کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او سولې د افغانانو لمړیتوب وباله.
سولې څه شوي سولې راشه تکو تر په هواشه چې مزړونو نور ټکور شي د زخمی زړونو دواشه.
صلح آرزوی همه ما انسان هاست صلح که باشد هر تاریخ جاودانه است. گر دوستی خواهی تو در زندگی ای جوان صلح در زندگی روشنی هر آشیانه است.
قربان روژه در جگره و دروی بس صلح خدا جگره و دروی زوی می ویری گی تا سوده زکوی زوی می ویری گی تا سوده زکوی لور می ویده ده
جګړه وته روي. د لوګر په اطلاعات او کلتوري اساس کې د غوړې شوې مشاعره غډونوالو پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو نیوکه وکړه چې ګوندې د سولې پر روانو خبرو کې د ولسونو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. دوی عام خلکو ته هم غوتونی ولا چې ګنې د سولې لغښتنې پرته په دې برخه کې عملی ګامونه نه دی اخیستي.
تر دې راه ده پورې موږ ګورو چې ولسمې کټوې باندې پرایږي چې خپل غلطه لوريونه نه دی راوتلي.
په دې ورسته یو ورځو کې د لوګر تر څنګ د هیواد په ګڼو ولایتونو کې خلکو د مشاعرو غونډو او مظاهرو لارې د سولې او ربان غوښتنه کړې خو تر اوسه یې سرګند مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د بهرنی پالیسي په اړه خپل لیدلوري بیان کړ. نوموړي په یمن کې له نظامی عملیاتو څخه د امریکا د ملاتړ پای اعلان کړ. نور حال زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
جو بایدن د بهرنی چارو وزارت کارکونکو او د نړۍ په کچه ډیپلوماټان ته مهم پیغام درلود. ولسمشر بایدن وایي
امریکا از بیک.
امریکا بیرته ستنه شو دیپلوماسي بیرته راغله. تاسو د ټولو هغو کارونو مرکز یاست چې زه غواړم تر سره کړم.
بایدن د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه هم راوګرځول چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په مشرۍ له پوځي مداخله ملاتړ کړی وو. بایدن وایي
دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د خپل ژوند روښانه کولو لپاره موږ په یمن کې د اړوند وسلو د پلورلو په شمول د امریکا ټول پوځي ملاتړ پای ته رسوو.
بایدن یمن ته د متحده ایالاتونو استازي استوي او مسلکي ډیپلومات ټیم لندر کینګي ګمارلې دي. څېړونکي وایي دا یو مهم بدلون دی. یو څېړونکی برین کاتولس وایي
هلته د متحده ایالاتونو د ډیپلومات درلودل زه فکر کوم دا یو پیاوړی پیغام دی چې متحده ایالات د بحران د پای ته رسیدو لپاره ژمن دي غواړي چې یو څه وشي.
بایدن یو بل لوی پیغام هم درلود او هغه دا چې د یمن د وژونکو جګړو په شان سیمو څخه مهاجر هم ومني. بایدن وایي
زه یو اجرایی فرمان لاسلیک کوم چې لمخې زموږ د مهاجرینو د منلو پروګرام بیرته پیل شي څو له نړیوالو غوښتنو سره مرسته وکړي.
بایدن په میانمار کې پوځي کودتا وغندله پر پوځي غږ وکړ چې له واکه لاس واخلي ملکي مشران خوشی کړي مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه بیرته پیل کړي. ولسمشر همداشان وویل چې په نړۍ کې بعد د متحده ایالاتونو پر ځواکونو بیا کتنه کوي او د ټرمپ هغه پریکړه وزندوله چې له جرمني څخه امریکایي سرتیري ایستل. بایدن د بهرنی چارو وزارت کارکونکو ته وویل چې پر تخصصي باور لري او هیڅ کله به دوی په نخ نه کړي او کار به سیاسي نه کړي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی څو د محصلینو له ځپلو لاس واخلي. د محصلینو مظاهره وروسته له هغه پیل سوی چې د ترکیه مشرانو د هغه هیواد د یو مهم پوهنتون لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پریکړه وکړه. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د استانبول بوکاسچی پوهنتون چې د ترکیه یو له عالی پوهنتونونو څخه دی داسې بریښي چې د محاصرې لاندې دی. د هغه اوس د کومونکو نمونه چې د مظاهرو په جریان کې د پولیسو لخوا نیول شوې دي د پوهنتون د رئیس دفتر تر شا زړول شوې دي. دا مظاهرې هغه مهال پیل شوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پوهنتون نوی رئیس وټاکه. تاوتریخوالی په دې وروستیو کې ځکه ډېر شول چې پولیسو پر پوهنتون برید وکړ او د زده کوونکو پر کورونو د پولیسو چاپې لا هم دوام لري. یو زده کوونکی د خپل نوم د نښودلو په شرط وویل
موږ غواړو په ډیموکراتیک او سوله ییز شکل مظاهره وکړو خو لا هم پر موږ له تاوتریخوالي ډک بریدونه کیږي. هر ورځ دا ویره راسره وي چې تعقیب کیږم یا زه به سهار وختي له کوره بیول کیږم. زما ډیری ملګري هم اوس په توقیف کې دي. د دې امله زه د هغوی په اړه هم په تشویش کې یم.
زده کوونکي او ښوونکي چې په لاډون کې سره متحد دي او د نوي رئیس د ټاکلو په اړه د اردوغان د پریکړې په وړاندې مخالفت کوي. تر 2013 کال مخکې د پوهنتون رئیسان په دودیز شکل د پوهنتون لخوا د رایو په اساس ټاکل کېدل. کان کاندن د پوهنتون پروفیسور دی. هغه وایي
standing firm with our ideals of a independent university, a free موږ د خپلواک آزاد او دموکراتیک پوهنتون په توګه په خپل مفکورو کلک ولاړ یو او دلته هر ورځ زموږ راټولېدل د دې څرګندوی کوي.
مګر اردوغان په خپل پریکړه ولاړ دی او مظاهره کوونکو ته ترهګر وویل او یو شمیر د همجنس بازانو د جی بی ټی غورځنګ د توتی برخه وبلل. انقره د متحده ایالاتو او نورو لاریونونو ته خبرګون وخود او خبرداري ورکړ چې د ترکیه په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. ګډوډي د پوهنتون له انګړ بهر په خپرېدو ده او دا لاریونونه په قاطعیت سره روان دی. سره له دې چې دواړه خواوې د شاتګ لپاره چمتونی دي داسې بریښي چې جګړه به نوره هم زیاته شي او دا اندېښنې لا هم زیاتوي چې ترکیه په کوم لور روانه ده.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا